Most. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص دویم پیل په خبرونو کو د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه ښې خبرې کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمي قمی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قمی په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړي دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرۍ وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دې ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په وروستیو ورځو کې د لغمان، پکتیا، غور او دایکندي په شمول د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس تنه مړه او اته تنه نور ژوبل شول. د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سیشن په پرځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل راپور کې ویل د 2022 کال په جولای کې په دغه هیواد کې انفلاسیون 13.3% او له هغه مهال تر اوسه پورې مخ په زوړ روان دی. د نړیوال بانک پر اساس په 2023 کال کې انفلاسیون لرا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 خو په مارچ کې 1.49 راټیټ شو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او وی ویل د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزان یا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسودي ولسوالۍ کې رامنځته شوې. یو څلور کلن ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شوی فلج شوی دی.
د سږ کال درې نورې پیښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي. په کشمیر کې د هند پوځ یو جګپوړی قمندان وایي د هغه څخه خلاف چې انګیرل کېدل د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واک رسیدو وروسته هندي کشمیر ته هیڅ افغان طالب نه دی داخل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې په سرینګر کې د هند چینار قول اردو عمومي قمندان برید جنرال ای ډی اس اوجلا پرون په یو مرکه کې همداراز وویل پاکستان کې د روان کورنی بحران له کبله هم د کشمیر په تړاو کومه اندېښنه نه لري. تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د هند کشمیر ته هغه امریکایي وسلې رسیدلې چې د هیواد په افغانستان کې پرې ایښي او د طالبانو لاسته لوېدلې. او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 6% ډېر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې دی را ده خبرداري ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتیدا په وړاندې کلک خبرګون ونخي سلګونه انسانان به اعدام شي. د دې سازمان پر اساس د سکل د جنوري له لومړۍ د می تر پایا درې سوه اووه تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي.
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درته وو سو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3.5% زیات شوي دي. د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم رپورټ لرو. افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي وو، دلته موږ 3-5 ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز مو ترسره کړی، او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باوري یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو، او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندیدو 640 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوي حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درته وو سو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یوه برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یوه چارواکي کابو 2 اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په انابه ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي متی الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه یې وکړه چې د هغې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډېر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یوه راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو په ار کې د پخواني ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریز نه دی بدل کړی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. دغه انسټیټیوټ ادعا کوي چې د 2021 کال له اګست د 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3.5% زیات شوي، خو د طالبانو حکومت وایي د نامنیو او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل شي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2021 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي غیر معمولي وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. له همدې امله د اگست له 15 څخه د 2023 کال اپریل تر میاشتې پورې په بریدونو کې د وژل شوی کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوی دي 138 سلنه وو. راپور زیاتوي چې د دغو بریدونو 29 سلنه په خیبر پښتونخوا کې او 18 سلنه په بلوچستان کې شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنۍ دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لږ اکثر مخ کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان چې ټي پی مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور له مخې افغان طالبانو د ډیورن پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو په اړه ملي دریځ خپل کړی دی چې له همدې امله وخت په وخت پر پوله ناامني او شخړې رامنځته کیږي. خو د طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا مسائل له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ له لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاح الدین سعیدی دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
یا د طالبان یوه برخه ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. دا ژمنې ښې دي، خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهیږي چې یوازې ژمنې کافي نه دي.
ښاغلي سعیدی دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان او پاکستان ټي ټي پي به افغان طالبان ځان ته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو په اکله له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعدې شبکې مشر امین الزواهری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکه په برید کې اوجل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر نه دي. خو دې خبر د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره مخ دي. د سریلانکا په کوربه توپ د دغو سیالیو اوله مسابقه نن ده. بل مسابقه به د یک شنبه پر ورځ وي او وروسته یعنی دریمه مسابقه د دغو یورجنیو لوبو د چهارشنبه پر ورځ پلان شوې ده. دواړو هیوادونو د خپل لوبډلو په جوړښت کې ځینې بدلونونه راوړي دي. دا چې څه بدلونونه دي اسمت ساروان به تفصیل وړاندې کړي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د درو یوریزنیو مسابقو په لومړۍ هغه کې نن د سریلانکا د هامبانتوتا د کرکټ په نړیوال دوبغالي کې مخامخ شي. سریلانکا چې سشکال څو نړیوالې سیالۍ بایللې د افغانستان په وړاندې د روانو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولې دی. په خپل لوبډلې کې څو تنه نوي ښه تجربه شوي لوبغاړي زیات کړي دي. د سریلانکا ټیم د داسون شاناکا تر کپتانې لاندې په ورستیو کې دوی یوریزنی مسابقې پر نیوزیلند وبایللې. د لوبډلې په کوربه نیوزیلند دوی ټیسټ لوبي او همدارس درې شل اوور سیالۍ د سشکال په جنوري کې وبایللې. د سریلانکا لوبډلې سشکال د درې یوریزنیو سیالیو بل لړۍ درې پر صفر پر هند وبایلله. خول بلې خوا افغانستان د 2023 میلادي کال په نومبر کې له سریلانکا سره د یو ورځنیو مسابقو لړۍ یو پر یو مساوي کړه. د 2023 په جون کې زیمبابوې ته درې پر صفر ماتې ورکړه. د سش کال په مارچ کې له پاکستان څخه د شلو اوور سیالیو لړۍ دوه پر یو وګټله او دا لومړی ځل و چې خپل جنوبي ګاونډی د شلو اوور سیالیو په فارمټ کې مات کړ. د افغانستان او سریلانکا ټیمونه څو داسې لوبغاړي لري چې د نړۍ په کچه لومړۍ درجه لوبغاړي ګڼل کیږي. سریلانکا پرانیستونکی باولر یا توپ اچونکی دیمود کارونارانی د افغانستان په وړاندې په لوبډله کې شامل کړی دی. دا 15 کلن لوبغاړی چې د سریلانکا لپاره په ټیسټ لوبو کې ښه ځلېدلی په یو ورځنیو او شلو اوور سیالیو کې هم ښه لوبېدی شي. همداراز سریلانکا د هند په غوره لیګ کې ښه ځلېدلی باولر ماتیشا پاتیرانا له افغانستان سره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو لپاره په خپله لوبډله کې شامل کړی دی. تیز توپ اچونکی پاتیرانا چې د هند د غوره لیګ په اتلې لوبډلې چینای سوپر کینګز کې لوبېده د سه شنبې په ورځ د افغانستان په وړاندې د درو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا بل لومړی ځل وي چې نوموړی په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شاملېږي. شل کلن پاتیرانا چې د کوچني ملنګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوځول. افغانستان هم په خپله لوبډله کې دوه نوي لوبغاړي نور احمد چې د هند په غوره لیګ کې ښه وځلید او همداراز رضا حسن زیات کړي دي. که څه هم نور احمد ته د پاکستان په وړاندې په یوه شلو اوور سیالۍ کې چانس ورکړل شو خو دا به لومړی وار وي چې په ملي لوبډله کې ځای تثبیت کیږي. د حشمت الله شهیدی تر کپتانۍ لاندې په افغان لوبډله کې رحمت شاه، رحمت الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد نبی، ابراهیم علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک شامل لوبغاړي دي. همدارس ګلبدین نائب، شاهد الله کمال، یمین احمدزی او ضیاء الرحمن اکبر د افغانستان ذخیره لوبغاړي دي. خو د دې لپاره چې راشد خان ته د تمرین په محل په ملا کې درد پیدا شوی نوموړی به لږ تر لږه د سریلانکا په وړاندې په لومړیو دوو سیالیو کې ونه لوبیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکمنستان ولسمشر بلاخره پریکړه وکړه چې دغه هیواد په خیراقوم یا کراکوم دښته کې هغه اور ووژني چې په یوه کنده کې له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې لګیږي. بردی محمدوف په وروستیو ورځو کې د خپل هیواد په دولتي ټلویزیون کې د خپل حکومت چارواکو ته امر کړی چې د دې اور لمبې نورې مړې کړي. تر دې وړاندې د 2010 کال کې هم بردی محمدوف له متخصصانو غوښتي وو چې دا اور ووژني خو هغوی په وژلو بریالي نه شول. خوز ترکمنستان له امریکا مرسته غوښتې ده. تفصیل اسمت ساروان ورکوي.
د ترکمنستان حکومت په خپل هیواد کې د هغې کندې د اور د وژلو او ګاز د نه خپرېدو لپاره له امریکا څخه مرسته غوښتې چې له کلونو راهیسې پکې اور لګیږي. له پلازمینې اشقاباد څخه 230 کیلومتره لري په یوه کنده کې چې خلک یې د دوزخ دروازه بولي له 250 کلونو راهیسې اور لګیږي. دا کنده چې خوله یې 70 متره پلنه او 40 متره ژوره ده د 1971 کال د مځکې د برمکولو په محل په تصادفي ډول رامنځته شوه او همغه محل جیولوجستانو د میتان ګاز د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیله اور ورته کړ چې په څو ورځو کې به ګاز خلاص او اور مړ شي. د ترکمنستان د کراکوم دشتې په دې کنده کې له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې اور لګیږي او ګڼ سیلانیان یې لیدو ته ورځي. د ترکمنستان او پخوانی شوروي اتحاد متخصصانو د دې اور د وژلو ډېرې هڅې کړې دي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي دا اور چاپیریال ته زیان اړوي او د سیمې د اوسیدونکو د روغتیا لپاره ښه نه دی. له همدې کبله د ترکمنستان چارواکو اوس پټیلې چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتونو مرسته وغواړي. د امریکایي چارواکو په وینا دواړه هیوادونه پر یوې داسې موافقې چې په نتیجه کې د دوزخ دروازې د اور د وژلو او د ګاز د نه خپرېدو په برخه کې له ترکمنستان سره مرسته وشي د امریکا د مالی او مسلکي خدماتو پر څرنګوالي خبرې کوي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې که دا خبرې بریالۍ شوې نو د مځکې د تودېدو، د فوسیلي ګازونو د منفي اغېزو او د مضرو ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لور ته به یو مثبت ګام وي.
که څه هم د دوی خبرې پټې دي، خو ورڅخه خبر کتونکي وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د موافقې هیله شته. د انرژۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال بانک د اټکلونو له مخې حاضر دمه د ترکمنستان نږدې 10% ګاز ضایع کیږي. میتان گاز چې د طبیعي ګازو په توګه ورڅخه ډیر کار اخیستل کیږي، تر کاربن ډای اکساید 80% زیات د مځکې د اتموسفیر د تولیدو سبب کیږي. له همدې کبله ډیر هیوادونه د اقلیمي بدلون د مخنیوي او د اقلیم په اړه د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره د میتان ګاز د کمولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. اول بل ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیری قضیې ته په اشاره لیکلي چې د استرالیا لوړ رتبه سرتیری د جنګي جرمونو قضیه وبایلله. بن رابرټ سمیت یو له هغو 101 استرالیایي سرتیرو دی چې د وکټوریا کراس د زړورتیا تر ټولو لوړو مډالونو څخه یو یې ترلاسه کړی او د اتل په توګه ستایل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د سیدنی د محکمې پرونی د جون لومړۍ پریکړه د یوې قضیې لپاره دراماتیک پای دی چې تر 100 ورځو زیات وخت یې واخیست، تر 15 میلیونه ډالرو زیات لګښت یې درلود او په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو جرمونه یې مطرح کړل. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دا قضاوت د سیدنی مارنینګ هیرالد، ایج او کانبرا ټایمز ورځپاڼو او د کارپوهانو په وینا په استرالیا کې د ژورنالیزم او عامه ګټو لپاره یو لویه بریا وه. د افغانستان د قربانیانو مدافعینو هم د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د دغو جنایتونو د قربانیانو ژوندي پاتې سوي او د قربانیانو کورنۍ په حقایقو د پوهېدو مستحق دي. په 2020 کال کې د برټن راپور په نامه یوې 4 کلنې څیړنې ښودلې چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلي ول. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د سیدنی د فدرال محکمې قاضي انټونی بیسانکو ویلي چې رابرټ سمیت د 2018 او 2012 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې دندې پر مهال د جګړې له اخلاقي او قانوني اصولو سرغړونه کړې ده. د بیلګې په توګه هغه یو بې وسلې افغان سړی د غره له یوې غونډۍ څخه وغورځاوه او نورو سرتیرو ته یې امر وکړ چې هغه ووژني. په وروستۍ برخه کې لولو قاضي انټونی بیسانکو وویل چې سمیت د نورو جرمونو تر څنګ یو سړی چې مصنوعي پښې یې درلودې هم وژلی و او د هغه مصنوعي پښه یې له ځان سره استرالیا ته وړې وه. واشنگتن پوسټ لیکلی چې رابرټ سمیت د پنجشنبې په ورځ په محکمې ته نه و حاضر سوی او له هغه وروسته یې هیڅ بیان هم نه دی خپور کړی، خو د استرالیا د قانون له مخې هغه اوس د قضیې د ټولو خواوو د قانوني لګښتونو د پرې کولو مسؤلیت لري. برطانوي مجلې انډیپندنت په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو بحث کړی او لیکلی دی چې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو د ایستلو اعلان سوی او خبرداری ورکړی چې که هوټلونه خالی نه کړي دا به د دوی لخوا تیری وګڼل سي. د انډیپندنت په وینا کډوالو ته ویل سوي چې دوی باید د شخصي کرایه سوي استوګنې په لټه کې سي، ځکه چې حکومت نور نسي کولای له دوی سره د کور په برخه کې مرسته وکړي. د انډیپندنت په وینا ټول هغو 8000 افغان کډوالو چې په هوټلونو کې اوسي د می میاشتې تر پایه د ایستلو خبرتیاوي ترلاسه کړې. تر دې مخکې دوی ته 3 میاشتې وخت ورکړل سوی و چې له هوټلونو ووځي او د ځان لپاره کورونه کرایه کړي.
چتنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډېر خوښوونکي لري. دا توکي یوازې ښځې نه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي چې په خپله سیمه کې له دې عمله مشهوره دي. علی رضا لدی کسانو یو دی. زموږ همکار نرگس مومند سنځه ورسره غږیدلې او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم در او جای اضافه کردم، مردم می تایید کرد بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ علیرضا دی چې د خپلې کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علیرضا د شپږ اولادو پلار دی. وایي څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې اکثر لري هر ورځ بیلا بیلی مفکوری ذهن تورزی له هیچ چیز دکړی هم ندی، بلکې وخت په تیریدو سره لخپلو تجربو زده کړی دی. دای دی چکنی جوړولو پاړه وای
ګوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چتنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو.
تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چټنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش یې کېناست، بیا له مالګې، ګشنیز، اوږې او نورو د اړتیا وړ مصاله جاتو سره چې لرو یې ګډوي یې. د تازه ترکاریو څخه ډېره باکیفیته ته راځي. یو بل ډول چټنی له ګازرو جوړوو، هغې ته جوش ورکوو چې نرم شول، بیا ماشین کوو، مکسر کوو یې، مرچ او مصاله پکې ګډوو، هغې ته بیا سره چتنی وایي.
علی رضا وایي د ډېرو لرو ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې د چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې، د مڼو، د ګازره مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډېر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکوی کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر
نگاه، زکه دا پاک زی تاړتیا لري. نو زه یې کور کې جوړوم او همالته یې ساتم. موږ یو ورځ جوړوو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډېر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډېر وي.
دی وایي د روژې په میاشت کې کاروبار ډېر ښه وي، خو نورې میاشتې دومره ګزاره نه ورباندې کېږي. علی رضا خان دی وایي هر ځله چې کور کې چکنی جوړولو جالبې خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشي، خو خندا وي هم وي او له یو بل اوړو را اوړو.
جالبه خاطره مې دا ده چې یو کس ته یې ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا یې هغه هم رانه غواړي. بله جالبه خبره دا چې کله یې کور کې جوړوو د کور غړي مو یو بل ته وایي چې هله تیز شه، هله داسې وکړه، هله هسې وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډېریو کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 23 201.
ستاسو له پیغامونو
کندهار کې د جاپانی مشکلان ونډاوي چوته وایي د ټکانو په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیری، کوچنیم بیری، زنانیم بیری، سپینګرم بیری. نو زما د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې دغه ټکانو والا مشکلان بند کړي.
ورو دغه پښتونستان واټ دوکانونه بر سامونه چې خرڅېږي، دغه طالبان هم د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والي صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ دا دوکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کېږدو او غواړي دغه دوکانونه یو نیم زر ډالر پیشکي والي او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه ښه اوریدونکو لري، ډیره مننه کوم. زه را بشم خپل موضوع ته. موضوعګانې مې دوه دي. اول موضوع دا ده مایبینو معاشات نه ده حواله شوی. نو دا تر دې ډو کارکونکو څخه هله کو چې زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي، تر غوګو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 23 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 23 201.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړئ او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00422112240.
ورزو لانډو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه کې خبرې کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړې دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندری وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دې ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ اوسي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزانیا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده. او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 80% ډیر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې دی خبرداري ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتیدا په وړاندې کلک خبرګون ونخي سلګونه نور انسانان به اعدام شي. لاند خبرونه مو اوریدل تفصيلي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ.
اساسي او بشري حقوق قدرمنه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول وو. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ذهني کارونه کوي همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سي او نوو ژوند کوي دوی لپاره ډېر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لکه اوساینه پیدا کړي او یوازې هغه څه چې انسان ورور اغه نه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل دیسو یعنی دغه چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو د دې مون تفریح ویلی سو.
بله کرو سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح ته یوازې نارینه دې تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سلتیا چې دی یا بدنی سلتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر رفرش ته ضرورت لري او دا داسې کېږي چې مثلا لیک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سې ستړی کېږي ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې اکله راته وغږېږئ
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نوه د چا خبره ده بې ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ضایع کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغسې اجراءات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي دوی بشرګه سره کله د کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې لک مصروفیت لري خو دوه درې ساعت یا څو ورځې او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زموږ نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي
د څه داس موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که په ټولنه کې اوسېږو که خاله کې اوسېږو هر چیز چې اوسې او څه اخلاقیات یا څه مقررات اصول ستاسو په دې کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې څه د باید توجه پر توصی بله
تاسو په نظر چې راول تفریزی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کولې سوتي ورسو
په خارو کې په بلو یو خارو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د اقونو په بلردو کې او په دغه کې په بلو سي خاص شو په پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ هغه ولرو ژوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت پکې خطیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخي زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډيري ګاربیج ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته موږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خایس لپاره ډیر ښه په درخوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروري او اړین دی
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړئ چې تفریح تل د مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرلی سو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال همدغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې چیرته تلی سو چیرته کې راستای سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته ځو څنګه رستورانت ته ځو څنګه د پاک نه د تفریح تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دا دلار ته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقو نه یو حق ځای سو متاسفانه دا تفریح دی، او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې ازادي ته ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جز ورته ویل د ازادي تفریح ده، او تفریح باید هر هفته تقریبا یو 15 وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه مونږ ویل تفریح ده، او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغه چې میله ځای و هلته تګ ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول لغه ځای نه چې د خوښې ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را منع کول، دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تیر کړي. ته چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی دا د خلاف د قرآن او د اسلام په خلاف نه دی. هماغسې ښځینه حق هم لري، هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تیر کړي او بیرته د کورو ته لاړ شي. خپله پوهیږي چې په افغانستان کې څه کله ښځو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور یې ورسره، یا پلار یې، یا میړه یې، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جینۍ مثلا په یو پارک یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نه شي کېدی په افغانستان کې پوست محال کې امکان نه لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول ښځینه محروم شي او دوی نه شي کولی پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته ووایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره، راځئ خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا فکر کوم چا سره یا مور، زه فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اطمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یوه برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دي، هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دي اوسایونو په سیزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ کې تقریبا 2 ساعته یا 3 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوی چې ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځئ؟ له چا سره ځئ؟ ملګرو سره ځئ که کورنۍ سره ځئ؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره، ځو لوګر خواته، ځو په دې چې موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږه چې هوا خل لري، او هلته آب هوا او د ژوند او د حسین رسته پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله موږ شمال خواته ځو، یعنی سیاد خواته ځو، همدغسې سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې ته هغه اوس بند شو، د ځاځی پارک ورته وایي کابل ښار کې، هغه مالته اوس نه پرېږدي. هغې ښځې د کابل ژو بندی، هغه هم اوس بند شوي دي. نو دغسې هغه دی یو څه ځایونه سې، لکه هغه وخت سړی تیر کړي، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې نه وي، او نور هلته 2 ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغسې.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلي چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري، دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمتو ده، هر خواچی، دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسي او قونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای دې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دي پدې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، پدې کې خپل خلک بیګ سره رقم خپل حجاب مراد کی مثلا رقم دراشي او دوی دغه ډیر وړه وړه خبرو پسې خلک نه پریږدي ستفریز اې دغه مخه خلک زوريږي، خلک خفکیږي، خلک پدې تشويش کې دی چې مونږ ولی دغه ډیر وړه وړه حقونه ممتنور کول کیږي او ډیر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پیګ سې وښه افغانستان کې هغه بندي او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داتې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیت لای یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای امسی لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي، دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې، څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دي نه، ناداري او بیچارهګي خامخا دا دي تشویش لري، دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخرو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو، دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د اساسي حقونو نه لرې کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، موږ په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو، او کار دغه فایده یې دا ده چې په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړېږي، په کې هر یو کوی چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کېږي. نو دا یو تفریح موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو، الله تعالی یې حل کړي او ډېر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا زما غږ اوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي څخه د خلک خپل غږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمېږي، خلک مشکلات او دغه اساسي حقونه او د ژوند د ټول ورته معرفي کې تعریف کې قوانین او مقررات او رپیل کې ولی محدود نه کېږي چې نه د اساسي حق ونیسي.
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفریح نه منی کېږي، البته خځې مهدف دي، ځینې ځایونو ته چې تفریح ځای او ماشومان له نارینه او سره ورځي هلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابیږي، هغه ورانیږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محرومیږي، ځکه کوم څه نه یي په څه به دوی لوبې وساتري وکړه. په دې اکله کورنیو ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغسې نور محیط، چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکیو ته دغسې وسایلو ته ګلانو ته یا لارو ته یا لارویانو ته خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو، په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په ضمن کې دا حق نه لرو چاته ضرر ورسوو. همدغسې موږ غواړو حساسي او حقونه موږ ورکړل شي، همدغسې چا ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتوو یا خرابوو، دا د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتوو یا خرابوو، دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو، دغه متقابل دی، متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ.
bale تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نشي؟
تاسو خپل اخ پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام ډوډۍ ته حیران دي، دغه لپاره چې څنګه یو مرګوري پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي، دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي فلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیت دا ټول موږ خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نه یو، ډېر خلک دي، یعنی زموږ عمره خلک چې وزګار دي نوي سلنه پورته، هماغه عمره دوی بېچارهګان د خپل اساسي حقوقونو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا د دغه ازادي او د حقوقو د حق زندګي او حق ژوند او دغه د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بېچارهګان د بېشي بېشي، یعنی په دغه واژه او په دغه دغه پدیده په دغه موارد دوی بېشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمینه ورته مسایل سوي نه د خلکو د صدا دوی او د موارد که دوی بلد سي او دوی ځان پوه کي او دوی خپل حق وپېژني. چا چې خپل حق ونه پېژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډېر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانېږو چې ا د اقل تر یوه حده پورې خلکو سره دا مرسته وکړو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په هکله معلومات پیدا کړي؟
دا زه چې فکر کوم دا مونږ په درې مرحله کې کوی چې دغه کار وکړي. یو خو دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې مانا چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوسو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې مانا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ ته نو په دې مانا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. قدرمنو ورتمکو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Shamalaki.